پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی پی یو استودیو یو ساعته خبرونه ته شراغلست. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یوه هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته روان سو. دا چې د سفر هدف یې څه دی په همدې خبرونه کې اوري. د خبرونې په پیل کې له صفی الله ستانکزي نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره تکید. افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی بیان تصحیح کړی او ویلي دي د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو لو وزیر خواجه آصف سره د هند په اړه کومې خبرې نه دي کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ 500 وسلوال مخالفین په 48 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي دي. او د ترکیې صدر اعظم وایي د کردستان د ټول پښتنې په اړه باندې له ایران او عراق سره ګډه ناسته کوي. خبرونه ده. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت شورا نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پرونی بیان په غبرګون دا څرګندونې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
یوازې په دوارخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوارخي جوړې کو بحث شوی نه ده چې د هند او یا د کومبل سواد پر اتباو باندې قصن بحث نه شوی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونو ته په اشاره د بهرنیو چارو وزیر د هند استخباراتو افسر کلبوشان یادف یادونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د هغه څه په اړه چې دی په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونه یادوي وویل په افغانستان کې ډیره تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي او جیش محمد ډلې په پاکستان کې حمله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې هندي افسر کلبوشان یادف اعتراف کړی چې د هند استخباراتو لپاره کار کاو. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ 500 وسلوال مخالفین په 48 ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا وسلوال مخالفین په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي چې ډیره مرګ ژوبله مخالفینو ته د هلمند په ګرش کې اوښتی ده. د بیان له مخې په دې موده کې 15 وسلوال مخالفین ټپیان او 15 نورې ژوندي نیول شوي دي. افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه دفاع وزارت څه نه دي ویلي. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه ورځنۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
دویمه لوبه د افغانستان کرکټ لوبډلو د بنگلاديش د 19 کلنو د سره د شنبه په ورځ د کابل پر مهال سهار 9 بجې پیل کړي.
افغانستان او بنگلاديش تر دې مخکې یو ورځنۍ لوبه کړې و. البته د 19 کلنو ملي ټیمونو چې د 15 منډو په توپیر افغان ټیم وبایلله. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي د کردستان د ټول پښتنې په اړه باندې له عراق او ایران سره ګډه ناسته کوي. بن علي یلدرم پرون ویلي دي دا چې په راتلونکي کې څه ډول ګامونه پورته کړو ښه ده چې په ګډه سره په دې اړه بحث وکړو. هغه د ایران د جمهور رئیس له مرستیال سره هم د پنجمې پرس په دې اړه خبرې کړې دي. شاوخوا 1.5 میلیونه کردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې ژوند کوي او له کلونو راهیسې خپلواکي غواړي. په دې وروستیو کې په عراق کې کردانو د خپلواکۍ په پار ټول پښتنه وکړه چې په نتیجه کې 92.5% کردانو د کردستان د خپلواکۍ په خاطر مثبته رایه ورکړه. له هغې وروسته انقره او تهران همداراز بغداد د ټول پښتنې نتیجې ونه منلې او هغه یې ناقانونه یادې کړې. انقره او بغداد ویلي دي هڅه کوي چې په کردانو باندې فشار راوړي څو له خپلې ټول پښتنې او خپلواکۍ صرف نظر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې جان هانسمن د روسیې لپاره د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. هانسمن تر دې مخکې په چین کې د امریکا سفیر او همدارس د یوتا په ایالت کې والیتوب هم کړی دی. هانسمن 50 کلن دی او له کافي ډیپلوماتیکې تجربې برخمن سړی دی. او ټویټر ټولنیز رسنۍ په روسي پورې تړلي 200 اکاونټونه تړلي دي. د ټویټر مدیرانو پرون د امریکا په کانګرس جرګه کې د استخباراتو کمیټې په یو استجوابیه غونډه کې دغه خبرې کړې دي. هغوی ویلي دي په 2014 کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو د تحقیق پر مهال داسې 2000 اکاونټونه پیدا کړي دي چې د روسیې د RT تلویزیون لخوا ایښودل شوي وو او پکې تبلیغات شوي وو. همداراز ټویټر ویلي چې 22 نور ټویټر اکاونټونه هم چې له 450 جعلي فیسبوکونو سره تړلي وو له منځه وړي دي. دا مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12:06 سوی د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. اورې چې د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادارت کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یوه هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړي.
په دوارخیزو په دیارخیزو او د نورو د همکاریو په فیسبوک باندې د دوارخیزو اړیکو بحث شوی. نه دا چې د هند او یا د کوم بل هیواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی. د اوسني افغان حکومت د واکمنۍ درې کلونه پراسوي. په یو مفصل راپور کې اوري چې تیر درې کلونه د افغانستان د قواو لپاره د ازمیښت کلونه و.
نو د هوایي پوز نن چې کوم دندې سرسره کی د دې درې کالو لا سره وړلې دي. په درې کالو کې هوایي پوز دې هات تر رسیدلې ده.
په لوګر کې یو شمیر بڼوال وایي چې د انګورو باغونه یې مرز کړي او سش کالې پیداوار کم شوی.
سخت کال باران وایلی دی، یو رقم مرز یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی. وینې
په خوست کې د ګرځندوی نړیواله ورځ لمنځل شوه.
موږ خپله وړاندیز کړل چې په خوست کې باید داخلي او خارجي سیاحینو لپاره باید یو مناسب چاپیریال ولر. اولین دی دی پر امن، په دوهم قدم کې هغه تاریخي سیمې چې موږ لرو هغه باید ورغوري تر څو پر سیاحین زړه تیزی کړي.
د نورو مطالبو ترڅنګ حقیقت څه دی پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. سیاست دی رادیو ته غوښیاس چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12:08 سوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادارت کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یوه هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې ګواکې د تبادلې خبره د ده او د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر ترمنځ په کتنه کې مطرح شوي، خو دا مسأله د ده چې واقعیت نه لري. حدیث پردیس په کابل کې دا مسأله تعقیب کړي، را سره په مستقیم تماس کړي. پردیس څه دي نور جزئیات؟
بله صالح صاحب، سلامونه تاسو درې محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا له څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړه چې ګواکې د یو هندي جاسوس پر سر د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار اندر از د ترمنس په نیو نیویارک پر 2 ناست په څنډه کې هلته دوی خبرې کړې دي. دغه شورا ویان قادر شانن ازادي راډیو چې د ملي امنیت د سلاکار او د خواجه آصف ترمنځ د افغانستان د همکاریو په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او څلور اړخیزه میکانیزم خبرې وشوې او همدارس پر ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشوې، خو د خبرې په چورلټ رد کړه چې ګواکې د دې دواړو مشرانو ترمنځ د هند هیواد او یا د هندي وګړو په سر کوم بحث شوی وي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دو درې ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیایي ټولنې یا د ایشین سوسایټي په نوم باندې په یو فورم کې د خبرو پر مهال وویل چې ګواکې په دې لیدنې پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د مختلف قوماندانانو د تبادلې موضوع هم شریک وه. په همدې مرحله کې هغه د یو هندي تبه چې هلته د دوی سره په بند کې دی خبره کوي. دا موضوع یو څه په ځینو رسنیو کې ابهام رامنځته کړی و. په همدې خاطر باندې په دې رمه کې ډېر وضاحت سره وویل شول چې یوازې په دوارخیزو په دیارخیزو او د نورو د همکاریو په بهبود باندې د دوارخیزو اړیکو بحث شوی، نه دا چې د هند او یا د کوم بل هیواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
خغلی قادر شاه هم دراز ویل چې خبروی چې اعتماد د فضا در منځ کې دوه هم دراز دغه فضا د پیوړی کېدو په هدف باندې کوم بحثونه چې په مهمو ناستو کې کیږي په هماغه شکل چلته بحث کیږي هغه په غلط شکل انعکاس نشي، ځکه د خبره چې دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو باور ته زیان رسولی شي. خو په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه ناسته چې د ملګرو ملتونو د دواویومې عمومي ناستې په څنډه کې البته د دواړو مشرانو ترمنځ شوي د تبادلې بحث مطرح شوی، خو پاکستان په ولې دا چې پاکستان اوس تر فشار لاندې دی او بل دا چې په یو شکل غواړي د هند او افغانستان اړیکې چې په دې وروستیو کې ګرمې شوې دي په دې رابطه مشکل جوړ کړي، نو دا ډول څرګندونې کوي. له ډلې بشیر عاطف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دا ډول مهمو او حساسو مسایلو کې خورا په دقت ګام کېږدي، ځکه په خبره چې پاکستان په یو شکل نه یو شکل له دې مسلې کوشش کوي استفاده کوي چې په یو شکل ځان له فشار وباسي او په ورته وخت کې د هند او افغانستان اړیکې چې خورا ښې دي په دې وروستیو کې دې ته یو صدمه ورسي. بلې سالیس
ډېره مننه. له حدیث پردې څخه مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه دا رد کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یو هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او وسلول طالبان به د سولې خبرو ته اړ کړي. جیمز ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې کړي دي. نوموړي او د ناټو سرمنشي د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو افغانستان ته سفر درلود. رضوان مراد په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي امریکا او متحدان یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي او طالبان به اړ کړي چې د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي ماتیس دا څرګندونې د قطر په مرکز دوحه کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي وویل د او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ چې د افغانستان په سفر کې ورسره ملګری و د افغانستان له حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. له افغان ولسمشر سره په ګډ خبري کانفرنس کې جیمز ماتیس د چهارشنبې په ورځ وویل طالبان حقاني شبکه داعش القاعده او نورې تروریستي ډلې به د جګړې له لارې بری ترلاسه نه کړي. جیمز ماتیس او ستولتنبرګ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره له کتنې وروسته د پنجشنبې په ورځ په قندهار کې د امریکایي سرتیرو او ناټو ځواکونو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په متحده ایالاتو کې د بلیک هاک هلیکوپترونو لپاره د یو شمېر افغان پیلوټانو روزنه پیل شي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره به تر راتلونکو اوو کلونو پورې پرمختللي 160 بلیک هاک هلیکوپترونه ورکړي. د افغانستان په 4 امنیتي پلان کې د افغان هوایي ځواک پیاوړی کول او د اوسني تشکیل دوه چنده کول یوه مهمه برخه ده.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. جیمز ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې کړې دي. نوموړي او د ناټو سرمنشي د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو افغانستان ته سفر درلود. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي. د دغه جګپوړي امریکایي چارواکي د سفر مسأله احمد شیبر څرلې در سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر چین ته په کوم هدف تر سره سوی دی یا کیږي؟
مننه سالی صاحب. د ازادي راډیو د خبر د څنګه د راپور په استناد ریکس ټیلرسن به له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه خبرې وکړي. همدارس به د چین او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر موضوع وشخي شي او چین ته به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر په ارتباط خبرې وکړي.
او ولسمشر ترامپ کله چین ته ځي؟
تمه ده چې د نومبر په میاشت کې چین ته ولاړ شي. نن د سپتمبر 9 یعنی څه باندې یوه میاشت وروسته. او البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي لیو یوندونګ سره د خبرو پر مهال واشنگتن ته د ولسمشر ټرمپ ته سفر په اړه وویل دی وایي موږ د ولسمشر ټرمپ د مهم سفر په تیاریانو بوخت یو. موږ غواړو چې د دې سفر د اجنډا په اړه خبرې وکړو. په دې اړه به په څو نورو غونډو کې خبرې وشي. دا مهمه ده پرته له شکه چې شمالي کوریا به په بحث کې وي. سالیس
بله، په دغو دریو موضوعاتو کې چې تاسو یادونه وکړه، پر کوم یوې به زیات تمرکز کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چینه دا تمه لري چې پر شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لپاره بندیزونه سخت کړي. او پرون د تلرسن د سفر په درشل کې پیکنګ اعلان وکړ چې په چین کې به ټولې کوریایي کمپنۍ د شمالي کوریا البته د جنوري تر لومړیو بندې کړي، البته هغه کمپنۍ بندوي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې له لوري پر هغوی د سپتمبر په 11مه بندیزونه ولګول شول.
بل شیبر صاحب، تلرسن نن له چینایي چارواکو سره ګوري؟
له ټاکلې اجنډا سره سم به سبا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره غونډې ولري.
ډېره مننه له احمد شیبر څخه. مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. له فبروري میاشتې را په دې خوا چې تیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو پی او استودیو خبرونه اوري چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. بیا د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د جمهوریت ریاست وایم مرستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. سرور دانش د څرګندونې پرون په کابل کې کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د جمهوریت ریاست دوام مرستیال وایي په هیواد کې د قانونو غیر قانوني او قاچاقي کیندنه د تورېستي ډلو لپاره عایداتي سرچینه ګرځېدلې ده. سرور دانش د چهارشنبه پر ورځ په امنیت او ثبات د قانونو غیر قانوني کیندلو اغېز تر نوم لاندې د اروپایي ټولنې او ولسي جرګې ګډې غونډې ته وویل چې د هیواد امنیت د قانونو د غیر قانوني کیندلو له کبله له ګواښونو سره مخ دی. هغه وایي د ځینو هیوادونو او کورنیو زورواکو لاسوهنې په قراردادونو کې خنډونه او ځینې نور ستونزې په هیواد کې د قانونو قانوني کیندلو ته په لیوالتیا منفي اغېزې کړي دي. د ویل بد مرغه قانون د تورېستي ډلو لپاره د جګړو د لګښت په سرچینو او عایداتو بدل شوی دی. په ټوله کې باید ویل شي چې نن ورځ د افغانستان امنیت د قانونو له امله له یو بل ستر ګواښ سره مخ دی. ښاغلی دانش کسان په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو خبر ورکړ، خو وی ویل تر هغه چې اداري فساد او ناامنی وي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوی نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په دې وروستیو کې داسې موافقه وکړه چې له مخې امریکایي شرکتونه په افغانستان کې د قانونو او قیمتي ډبرو په ویستلو کې مرسته کوي. دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې د قانونو کیندل د افغانستان له اقتصادي ودې او پراختیا سره مرسته کوي او په دواړو هیوادونو کې کاري فرصتونه رامنځته کوي. د ولسي جرګې د پریال ساتن یو طبیعي سرچینو اړوند کمیسیون د معلوماتو لمخه د افغانستان د ځمکې لاندې ذخیره د 3 تریلیون ډالرو په اندازه اټکل شوی او هر کال د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه د افغانستان دا وایدو نږدې 25% اندازه د تورېستي ډلو او مافیایي کړیو لاسته لویږي. بلخوا په کابل کې میش د اروپایي ټولنې سفیر د قانونو غیر قانوني کیندل د جګړو او تاوتریخوالي سبب ګڼي. له افغان حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې وکړي. پیری مایډن چې په دې غونډه کې خبرې کولې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه پر مخنیوي ټینګار وکړ، وایي په پیل کې باید په دغه سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه پیل شي. دوی وایي د قانونو غیر قانوني کیندل د قانونو د قانوني کیندلو مخنیوی کوي، ځکه په دې برخه کې یو منفي سیالي رامنځته کیږي. په داسې حال کې چې موږ له مخکې پوهیږو چې د قانونو غیر قانوني کیندل څومره خطرناک کار دی، څنګه کولی شو په دې برخه کې پانګونه جلب کړو؟ او دا مسله یو ټولیز ځواب ته اړتیا لري. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان وایي د لازم وړتیاو نشتوالی، د قانون ایستلو لپاره د قانوني چوکاټ نشتون، د قانونو اړوند قراردادونو کې ستونزې، او په دې وزارت کې د مدیریت کمزوروالی د دې سبب شوی چې د قانونو کیندل ستونزمن کړي. د هغې په وینا د امنیت او شفافیت نشتون او کمزوري خصوصي سکتور هغه نور ستونزې دي چې په افغانستان کې د قانونو برخه اغېزمنه کړې ده.
ومردل چې د جمهوریت ریاست وایم مرستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره وسلولو ډلو نه یوازې خپل بریدونه زیات کړي، بلکې د ځوانانو سخت دریځ کولو او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته هم زیات پام کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خبرې شوی نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دویم هیواد دی. تروریستي ډلې د ټولنیز رسنیو ترڅنګ خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره لوکومو لارو چارو څخه کار اخلي. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور او چې د داعش په وسلوالو پورې د تړلې یوې رادیو په ژغ پیلېږي.
دولت اسلامی قرار ځای راست.
شمالی بغداد ولایت دا بغداد دا شمال خبرونه وایي چې المشاهده
په لومړي سر کې دای و عادی رادیو ښکاری چې د پروګرام کوربه یې له څو اوریدونکو سره خبرې کوي. خو څو دقیقې وروسته د کوربه او اوریدونکو خبرې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې تبلیغ او هڅونې ته اوړي. دا د اسلامي وسلوالې ډلې یا داعش خلافت ژغ رادیو ده چې په ننګرهار کې یې له نږدې یو کال څخه له مې میاشتې وروسته یو ځل بیا خپرونې پیل کړې دي. د چارواکو د اټکلونو له مخې داعش په افغانستان کې تر 3000 وسلوال لري چې ډیری یې په ختیځ او شمال کې فعال دي. د جلال آباد اوسیدونکي اندېښنه لري چې که د داعش رادیو تبلیغات ادامه پیدا کړي نو لري نه ده چې ډیر نور ځوانان د دې ډلې ملګري سي. ذبیح الله غازی دا رادیو اورېدلې او وایي چې ټولې خپرونې د بیروزګارو ځوانانو لپاره ښکاره بلنه ده.
خپلو تبلیغاتو کې خلک رابلي چې د داعش لیکو ته ورشي، هغوی ته سیمې ورښيي چې په پلاني ساحو کې زموږ خلک دي، هغلته تاسو راتللی شئ، تماس ورسره نیولی شئ، دلته راځي، د خلکو سره خبرې کوي، خلکو سره عامو خلکو سره مرکې کوي، او خلک دې ته رابلي چې نورو خلکو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې د داعش لیکو ته راشي او دغه راډیو واوري، دغسې مرکې، دغسې تبلیغات کوي، د خلکو سره خبرې کوي او هغه بیا خبروي.
د نړیوال بانک د 2014 کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې 40% خلک دندې نه لري او ډیری یې ځوانان دي. د همدې خبرې په درک سره داعش د خپلې رادیو له لارې د ځوانانو راجلبولو لپاره جهادي شعرونه او ترانې وړاندې کوي. دا بې موسیقي ترانې په عربي، پښتو او دري ژبو دي چې د وینو تویولو خبرې پکښې کېږي. په سوریه او عراق کې د ابو بکر البغدادي په مشرۍ اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سید خان مشر او ملا عبدالرؤف خادم مرستیال اعلان کړی و. دا ډله یا د سیمه د خراسان په نامه یادوي. حافظ سید خان د هغه ځایناستی حارث لوګری او ملا خادم په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. که څه هم داعش وسلوال په پرله پسې ډول د افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي، خو دا ډله بیا هم ختمه سوې نه ده. څېړونکي د دې لامل د دې ډلې نوي ځوانان ګمارل شي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي
داعش په دې خاطر راډیو ته مخ کوي چون چې دوی پوهېږي چې په افغانستان په کلو بادو کې ډېر خلک انټرنټ ته لاسرسی نه لري او دوی تازه ګروپ و نو د دوی هغومره اشخاص هم نه وو چې هر کلي ته ولاړ شي هلته تبلیغ وکړي خلک راجلب کړي. یو دا مهم دوهمه مهمه نکته چې راډیو ډېر کم مصرف غواړي، او بیا تر ټولو بله خبره دا ده چې ډېر خلک ورته غواړي ژدي یو نوه ورته په فکر کې وه چې دا به څه یي تېره زه واوره هغې به اورېدل زیاتره په جلجز په ننګرهار ولایت او په سرحد ولایتونو کې رادیو څخه
داعش د خپلې رادیو او ټولنیزو مطبوعاتو د تبلیغاتو په مرسته نوي جنګیالي جلب او جذب کوي. چارواکي د خلافت ژغ رادیو له بیرته فعال کېدو خبر دي. دوی وایي چې دا رادیو د ویجاړې له بیرې په ګرځند ډول فعالیت کوي چې کله یې خپرونې بندې او کله بیا پیل سي. د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې د تیر کال غونډې به بیا هم د داعش دا تبلیغاتي رادیو له منځه یوسي.
دوی په لومړي سر کې په ډېر زور باندې او د سترو اهدافو سره راغلي و. هلته نږدې د 2500 څخه زیات کسان ووژل شو، د زرو په حدود کې د دوی ټپیان شو. مشر حافظ سعید او اجمل او ګلزمان او حسیب او شاهد او د مشران هلته ووژل شو. د دوی مرکزونه له منځه لاړ. د دوی د رادیو ثابت کو مرکز نه دی، دا درې څلور ځل له منځه لاړو. دا یو وړه دستګاه ده په موټر باندې نصب کړي ده، کله کله د فعال شي او اغم دی خط نه دی خو تر واوړي یو سات لپاره کله کله نشرات وکي او بیا بیرته ورکه شي.
که څه هم خلافت ژغ رادیو کله کله فعال سي، داعش دلی په دغه برخه کې خپل هڅو لاس نه دی اخیستی. د دې ترڅنګ سخت لري د ټولنیزو رسنیو لالارې هم غواړي په خلکو کې خپل تبلیغات خپاره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورزو لوګر ولایت په دې ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي چې د انګورو باغونو یې مرز کړی دی او سږ کال یې پیداوار کم شوی. بلخوا د لوګر د کرنې ریاست مسؤلان د انګورو نباتي ناروغي د سړې هوا له کبله بولي او زیاتوي چې بیا هم د لوګر انګور نه دي زیانمن شوي. تفصیل نجیب الله خیل نوري.
سکال په خوست پکتیا او دغه ولایتونو په خارونو او د میوو په مارکیټونو کې انګور لږ او بیې لوړې دي چې سوداګر ورته له لوګر انګور راوړي. د لوګر بڼوال یا باغ لرونکي ازادۍ راډیو ته وایي چې سږکال انګورو یو ډول نباتي مرض کړی او پیداوار یې کم شوی دی. د ذبیح الله په نوم د لوګر یو بڼوال وایي حکومت بزګرانو سره لازمه مرسته نه کوي او کوي کې بیا هم تخم کیمیاوي سره یا د نباتي ناروغۍ درمل داسې وخت ورکوي چې د کار او استعمال وخت تیر شوی وي.
والا موږ ته خو د دولت له خوا نه هېڅ توجه نه ده شوی او تر اوسه پورې موږ سره هېڅ کومک هم نه ده کړی. پر اوس کاله موږ ته د اتشک په خاطر دوا راکړه، هغه په داسې ټیم کې راکړه چې هغه په درد موږ ته نه خوړل کېده. د هغه ټیم د دوا پاشي په تیر شوی انګور خبره په اوبه یې نیولې، په هغه ټیم کې چې هغه وه نو بیا انګور ټول وچی.
لوګر ته د انګورو د رانیولو لپاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، کابل او یو شمېر نورو سیمو سوداګر ورځي. یو کس چې خوست ته د خرڅانو لپاره انګور وړي وایي
لوګر ډېر ښایسته انګور دی، موږ بیا وړي خوست ته. په خوست کې خرڅوي، هلته ډېر ښه صحیح وځي. خو لږ لږ سخت کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی. وینې
د لوګر د ولایتي شورا استازی ډاکټر ولی وکیل وایي د کرنې ریاست دنده دا ده چې بزګرانو سره د دوی له روزنې نیولې بیا د تخمونو ترویش او د نباتي بیماریو تر مخنیوي پورې مرستې وکړي چې نه یې دي کړي.
په دې برخه کې چې د کرنې مسؤولین وایي چې سمې شرایطو د انګورو محصولات کم کړي دي، دوی دې خپل پړه ومني، ځکه دوی باید د هغې انزارعین او بالاخره بزګرانو ته ورکشاپونه ورکړي. په هغه حالاتو کې چې موسم باراني وي بزګران څه وکړي، په هغه حالاتو کې چې موسم باران ونه لري وچکالي وي هلته بزګران څومره اوبه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي. همدارنګه د مضرو حشراتو چې د انګورو د محصولاتو په کموالي کې د هغوی په امراضو کې رول لري او د هغوی په محصولاتو باندې منفي تاثیر لري، دې په برخه کې باید کار وکړي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومن وایي د انګورو حاصلاتو د سړې هوا له کبله زیان لیدلی، خو بیا هم ډېر نه دي زیانمن شوي او په بازار کې ښه بیه لري.
سکل یو اندازه د سوړ اقلیم په وجه باندې زموږ باغداران متضرره شول، خو بیا هم الحمدلله حاصلات ښه دي او مارکیټ هم ښه ده او شتون لري. نو موږ پلان لرو کوم چې اوس فعلاً د انګورو په باغونو کې دوی امراض لري، د دوی د مخنیوي په مخه باندې موږ ورکشاپونه ورته دایر کړو او همدارنګه به انشاءالله په راتلونکي کال کې د دوی لپاره د لیم سلفر استعمال سپارښتنه به په ټولو باغدارانو ته کوو.
یاد دی وی لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر انګور، مڼې، زردالو او بیلابیلې ترکاری د خپل کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه دا پیغام د زابل ولایت خراریان له منطقې څخه ستاسو پریږدم. زموږ د زابل ولایت خراریان منطقه کې د افغان بیسنس شبکه ډېره کمزورې ده، کار نه کوي. موږ له دې ستونزې سره ډېر زیات مخامخ یو. هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل وارې کې مې یو ټلیفون په مټې روغ سي، نو کار نه کوي. دا خلک د ډېره وخت منطقه هم دلته افغان بیسن ډېر کمزورې ده. د افغان بیسن د شرکت څنګه غواړو چې موږ ته د هیوانتن لپاره یو اقدام موکي دا مشکل مراحل کې مننه خیر
موږ د زوده رو د کور کوونکو ټول ته مې سلامونه ورسېږي. موږ پیغام دغه دی، د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی. روزګان ته تللي پنځه شپږ وارې موږ په ځای نور خلک لیږلي بېکاره کړي وي. په اول تاریخ هم لیږو، ته توس هم لیږو، تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي نه م لیږي نه ښه نه با. دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي. 2013 کال نه ته 2015 کاله پورې دوه کاله په موږ ملانډې وایلې. اسناد مې درلودل انګلیسي د لتراس د مو په اسنادو به بل نه پار ولېږلو. خدای په امان.
بله السلام علیکم. زه به هلمند ولایت اوسېدونکي چلم د کندهار ښار څخه خبره درسره کوم. موږ در پر در په دې وطن کې ګرځي یوازې خونه نشته، وطن دواله نشته او راورت د دغه همدغه دولت پر سر باندې دولت کومه د ماجرین د ریاست څخه دغه هیله لري چې موږ سه یو و دوه خیمې راکړي چې موږ د خپل بچان پر لاندې سبا سورې ته را روان دي. موږ سه امانه لرو، موږ سراینه لرو، هماغه خلک چې موږ پکې کې اوسېږي هغه خپله ودانه خونه نه لري چې د جنګو د عمله دا کلي ټول وران شوي دي. موږ دغه هیله د چې موږ سره د خیمو پاتې استقامت وکړي، ځکه چې موږ د دغه ځای نه لرو چې موږ ماښام ډوډۍ وکړو. ډوډۍ چیرې وکړو؟ چیرې پرې وکړو؟
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانک زین اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه څرګندونې کړې ویلې دي. افغان د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په هندي فعالیتونو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ پنځوس سوال مخالفین په 48 ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د ورستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره یوه ګډه ناسته جوړه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د روسیې لپاره د خپل هیواد نوی سفیر تایید کړ. جان هانسمن بل دې وروسته په روسیه کې د امریکا سفیر وي.
حقیقت صدای اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. دوه تفصيلي راپورونه هم لرو. د افغان حکومت د اوسنۍ واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په مناسبت خوست ورزو خوست ولایت په لري ولایت کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ول منځل شو. په د غونډې ویناوالو نه امني او د سیلانیانو لپاره د لازمو شرایطو نه موجودیت په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې په مخ کې د مهمو خنډونو په توګه یاد کړل. تفصيل له خوست نه د نجیب الله الخیل راپور کې.
که څه هم له تیلو او لاسي صنعت وروسته د عایداتو له مخې ګرځندوی یا توریزم په نړۍ کې دریم ځای لري، خو افغانستان کې نامنیو او د لازمو شرایطو نشتون د یاد صنعت د ډیر پرمختګ مخه نیولې ده. یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د توریزم یا ګرځندوی د نړیوالې ورځې د لمانځنې یو شمېر ویناوال وکړي. د خوست مرستیال والي شیربادشاه ورګونی وویل
سړی په خپلو پښو راځي، ټکټ کوي، راځي کابل کې کوزیږي، وایزم خوست ته خوست کې زم آدم آمد سیمی ته از آزی میدان تزم یا پردم سخیل تزم خوست سرای لامادن نده که چه تا آماده ای که دیشه هموش غرانه منطقی دی در دنیا که در خلق لیواله دیده دی چه حسین ماناته خطرلار شیشه هم زنگر بولدی شنوی زن غرونه ولری.
د افغانستان د اطلاعات و فرهنگ وزارت د معلوماتو مخی تیر کال خواوشه 300,000 بهرنیو سیلانیانو لدی هیواد لیدنه کړی ده. د یاد ادارې ځای مشر محمد امین شاه الفت په خوست کې د سیاحت صنعت د پرمختګ لپاره مناسب چاپیریال برابرول او د لرغونو سیمو رغول اړین بولی.
موږ په وړاندیز کړی ده چې په خوست کې باید د داخلي او خارجي سیاحینو لپاره باید روغ مناسب چاپیریال ولرولین دي لپاره امن په دوهم قدم کې تاریخی سیمی چی مونه رو اغا باید ورق والی تا چو پرسیحیم زلخی کیزی تاروش
ده. خوش شخزایت پا انتون استاد ربانی وحدت ده توریزم ده صناعت ده پرمختق ده گت و پوباب وایی
افغانستان ده تاریخ مختلف دورون مختلف نمونه یاد شده. از این وقت ده نره بام ده هم دروازه ده تمدنون و سالور لار یا ده توری هم و لوی لار ده اسیا زده د دې ډول عمل کې چې نړیوال علاقه وخی یا خصوصا هغه سیلانیان یا توریستان چې غواړي د نړۍ بیلابیلې برخې وویني، که یوازې موږ مد د بامیانو د بودا مجسمو لپاره لازم امکانات برابر کړو پرته له شکه چې د افغانستان په اقتصاد په وضعیت په اوکلاده تاثیر وکړي.
کسا هم افغان چارواکی په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې او پراختیا خبرې کوي، خو ناامني د لازمو امکاناتو نه موجودیت او مهمو طبیعي او تاریخي ځایونو ته نه پاملرنه د دغه صنعت پر وړاندې لوی ستونزې ګڼل کیږي. د یو سیاحتي شرکت مشر معلم هم د ګرځندوی د ودې پر وړاندې د همدې خنډونو یادونه کوي.
بل خوست راځم او خپل آب و هوا لري، خپل منظرې لري، ونې لري، بوټي لري، خو متاسفانه چې خوست چا دومره توجه نه ده کړې.
څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د توریزم پر وړاندې د تروریزم ګواښ تر عنوان لاندې څېړنیز سیمینار کې وویل د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغوني ځایونه یوه پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 15 میلیونو په خواوشا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د اوسنی افغان حکومت تر درې کلونه د افغان ځواکونو لپاره د ازمایښت کلونه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په دغو کلونو کې امنیتي ننګونې او د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو فعالیتونه او پلانونه ډیر وه، خو افغان وسلوال ځواکونه تر ډیره توانېدلي چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. واصل وصال او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په تیرو دریو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا خبره کوي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان د روزنې او تجهیز له پلوه دغه ځواک لا هم نیمګړی بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي په دغو کلونو کې د ملي فعالی د حکومت په ځانګړې پاملرنې سره افغان ځواکونو ته د ښې روزنې تر څنګ ښه تجهیزات هم په واک کې ورکړل شوي.
نو د هوایي پوز نن چې کوم دندې تر سره کیده د 3 کالو لاسته راوړنې د 3 کالو کې هوایي پوز دې هات تر رسیدلې ده د دې تر څنګ په 3 کالونو کې په کاش په استخبارات کې په انجینری قوتونو کې په توپچی او زرهدارو قوتونو کې ډیر زیات کار وشو چې اوس موږ خپخه موقف یو ستراتیژیک استخبارات موږ په خپل موقف کې دي.
ښاغلی وزیر وای سرل دی چې تیر درې کلونه لا امنیتي پلوه لا ډېرو ننګونو ډکول خو افغان ځواکونو د ډېرو قربانیو په ورکولو سره د تروریستي ډلو ډېر لوی لوی پلانونه شنډ کړل او په ډېر میړانه یې د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تیر درې کلونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د مرکشوپ له اړخه ډېر خونړي کلونه ول چې پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه مرکشوپ واوښته. د سیګار دی راپور له مخې یوازې په 2018 میلادي کال کې 6015 سرتیري وژل شوي او 1209 ټپیان شوي چې دغه شمېر د 2015 میلادي کال په پرتله 15% لوړوالی ښیي. د ملي والی د حکومت په دغه درې کلنه موده کې د کندوز ولایت په ګډون ډېرې ولسوالۍ هم سقوط شوې چې یو شمېر له هم د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې افغان ځواکونو ښې لاسته راوړنې لرلې او دغه ځواک په ځان د بسیاینې مرحلې ته نږدې شوی. دا دوی په خبره لا 2014 کال را په دیخوا د افغان وای ځواک په جوړېدو کار پیل شوی چې اوس یې چارې چټکې شوې او د رادار په ګډون یو شمېر نورې څانګې چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري پر فعالېدو دي. د هوایي ځواک تر څنګ د کمانډو ځواکونو لوا په قلوډو باندې بدلېدل او د کمانډو ځواکونو په شمېر کې زیاتوالی په یو شمېر ولایتونو کې د نویو قطعاتو لواګانو جوړېدل د ښوونې روزنې په برخه کې د مسلکي ښوونځیو په شمېر کې زیاتوالی د هوایي پونتون جوړېدل ملي اکاډمي د افسرانو په اکاډمۍ بدلېدل له هېواد بهر د محصلینو لېږل او یو شمېر تاسیساتو رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت یې په تېرو دریو کلونو کې د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر شنواس تنه وای افغان پوځ لا هم په خپلو پښو ولاړ نه دی او د روزنې او تجهیز په برخه کې لا ډېرو ستونزو سره مخ دی.
تر اوسه پورې لکه څنګه چې ضرورت لیدل کېږي څنګه چې لازمه ده په پښو نه دي درېدلي. همدا وجه ده چې دوی د ځانګړې دفاع توان هم درلود. که څه هم دوی خپلې چارې په ښه توګه ترسره کوي خو دوی په ښوونه روزنه باندې ښه پوره سنبال نه شول او جنگی لوجستیکی تجهیزات زوري دي.
ښاغلی تڼۍ وایي سرل دی چې د جګړې مسؤلیت اوس افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو بیا هم ډېره اتکا په بهرنیو ځواکونو کېږي. بلخوا د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وایي لا دې عمله چې افغان ځواکونه لا هم په کافي اندازه تجهیزات نه لري او په وخت سره نه اکمالېږي په 1300 کلونو کې د تلفاتو کچه لوړه وه. له دې ډلې علي اکبر قاسمي وایي حکومت ته پکار ده چې د افغانستان ملي اردو د سیاسي مسایلو څخه لرې وساتي او د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دی وایي کوښښ باید دا وشي چې اردو مو ملي وي او له سیاسي مسایلو لرې وساتل شي او د دوی د ملاتړ لپاره هڅې وشي. ښاغلی قاسمي وایي د افغان پوځ پیاوړتیا او ښه تجهیز د نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا پورې اړه لري خو د ده په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې نړیوالو ته قناعت ورکړي څو د افغان پوځ سره د روزنې او اکمالاتو په برخه کې مرستې وکړي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي افغان ځواکونه د تېرو کلونو په پرتله پیاوړي شوي، تجربې او وړتیاوې زیاتې شوي خو دغه کار د ملي یووالي حکومت د هڅو په نتیجه کې نه دي شوي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي
سړی واقع هم کېږي چې ډېر تفاوت یې کړی په دې درې کلونو کې. خو دا خبره به مونږ د هغه باندې نه اچوو چې د ملي وحدت په توجه باندې دا کار شوی نه خی. خبره اساسي داسې ده چې زمونږ اکمالات ښوونه او روزنه او په اصطلاح نور احتیاجات چې دي هغه امریکا ورکوي. مونږ به هغه وخت دا خبره کوله چې مونږ په خپلو پښو ولاړ وای.
خو له دې ټولو سره سره د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي درې کاله وړاندې چې کله ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته ورسید امنیتي وضعیت ډیر خراب و خو د ملي والی حکومت د هڅو په نتیجه کې اوس تروریستي ډلې د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري.
در زمانی کې رئیس جمهور مسؤلیت په هده گرفت
دی وایي کله چې ولسمشر مسؤلیت په غاړه واخیست امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ و. له یوې خوا بهرني ځواکونه د وتو په حال کې ول او ټول په دې اندېښنه کې ول چې له 2014 کال وروسته به څه کیږي. خو اوس وضعیت کاملا بدلون موندلی او تروریستي ډلې چې شمېر شلو ته رسیږي ستاسو د ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. افغان حکومت وایي نړیوالې ټولنې د ورسا په غونډه کې له افغانستان سره د څلورو نورو کلونو لپاره د مرستو ژمنه کړې چې په دې موده کې به افغان وایي ځواک هم په ځان بسیا شي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم ویلي چې هڅې دا دي چې د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترینه اردو جوړه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي په تیرو دریو کلونو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت ځپلي دي. حقیقت سره اونیس پروګرام په یو بل راپور پسې اوریدل سي. اوس دا اوري چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر منی چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د کډوالۍ کړکیچ تجربه کړ. سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم حکومت د کډوالۍ کړکیچ کنټرول کړي خو بیا هم ځینې ستونزې شته چې باید له منځه یوړل سي. تفصیل له کابل د حدیث پردیس په راپور کې اوریدل سي.
د ملي والی د حکومت له رامنځته کېدو درې کاله پوره کېږي خو لا هم د کډوالۍ ننګونه پر خپل ځای ده. خو د کډوالو وزیر د دغې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبره کوي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جرمني او سویډن هغه هیوادونه دي چې په تیرو دریو کلونو کې اکثر افغانانو پکې پناه اخیستې او یې غوښتنلیکونه سپارلې دي. د ښاغلي عالمی په خبره افغان حکومت هڅه کوي د هغو ټولو افغانانو چې اروپایي هیوادونو ته یې غوښتنلیکونه سپارلې غوښتنې ومنل شي.
که دولت افغانستان، حکومت دولت ملی، رسیدگی به امور مهاجرین در اولویت کاری خودش قرار داد و تانست تشویق بکنه مهاجرین.
دیوی دا چه دا ملی اولی حکومت کډوالو تر رسیدنه په خپل لمړی توبونو کې شامل کړه او کډوالو بیرته راستنیدو ته وهڅول چې ځینې بیرته راه مخلل. دا سیاست کامیاب و. په تیرو دریو کلونو کې 15,000 کسانو هیواد پریښی خو 2,000,000 هیواد ته ستنه شوې دي. په یونان کې د کډوالۍ له وضعیت څخه مونږ راضی نه یو خو په نورو هیوادونو کې مونږ د تفاهم له مخې د کډوالۍ د مدیریت په حال کې یو. په 2014 میلادي کال کې ډیری افغانانو د فقر نامنۍ او د پراختیايي پروژو د درېدو له کبله اړ شول چې له هیواده ووزي. په 2014 میلادي کال کې د ملي والی حکومت هم رامنځته شو خو د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه هم د دې لامل شول چې ځوانان له هیواده وته تزړه خکړي. د ملي والی د حکومت له رامنځته کېدو یو کال وروسته یعنی په 2015 میلادي کال کې له افغانستان څخه د تلونکو افغانانو شمیر دوه برابر شو چې دغه موضوع د کډوالو وزارت هم تاییدوي. د ملي والی حکومت له رامنځته کېدو دوه کاله وروسته یعنی په 2016 میلادي کال کې د افغان پناه غوښتونکو مسله په یوې نړیوالې اندېښنې بدله شوه. خو اوس د کډوالو وزیر وایي چې دغه کړکیچ مخه نیولې ده. خو د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی بیا وایي د ملي والی حکومت ونه شوای کړی چې د کډوالۍ کړکیچ مهار کړي.
له بده مرغه موږ ډېر ځوانان اروپا ته تللو یو البته په دغه کې یو شمېر ځوانان وو
افغانان په دې بریالي شول. هغو هیوادونو ته ځانونه ورسوي چې هدف یې و خو ډیری داسې هم شته چې د ترکیې، بلغاریا، یونان او په ځینو نورو هیوادونو کې بند پاتې چې د ښاغلي کټوازی په خبره په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. همداسې رپورټونه هم خبره شول چې په یونان کې ځینې افغان کډوال د مجبورۍ له کبله تن فروشۍ ته اړ شوي چې دې موضوع د بشري حقونو د بنسټ جدي اندېښنې هم له ځان سره لرلې. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د دغې ادارې ویاند نادر فرهاد وایي دوی له نورو بنسټونو سره ګډې هڅې کوي څو په دې برخه کې ستونزې حل شي. د ښاغلي فرهاد په خبره د کډوالۍ عالي کمشنري 150 میلیونه ډالر هغو افغانانو ته ځانګړي کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي چې هر راتلونکي وګړي ته $400 ورکول کېږي.
اداره UNHCR پیوسته تلاش کرده که و از کشورهای میزبان تقاضایشان هم همیشه این بوده که
دایویس مونږ ادارې تل د هڅه کړې او لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو قضیو ته په انفرادي شکل رسیدنه وکړي ځکه که دوی حقوقي مرستو ته اړتیا لري چې رسیدنه ورته وشي. کنه نو بیا د افغان حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیکونه شته چې له مخې عمل کېږي. خو د بې ځایه شو په اړه باید ووایم چې په تیرو دریو کلونو کې دغه مسله زیاته شوې او دا مسله یوه ننګونه وه. او د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې د 2014 کال د جنوري تر میاشتې له 1,000,000 څخه زیاتو کسانو ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي چې له سوریې وروسته ډیری افغانان دي. د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې په 2014 میلادي کال کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت د نورو کلونو په پرتله ښه و. د دغې ادارې په خبره افغانستان ته له 2,000,000 څخه د زیاتو افغانانو راتګ یو ځل بیا د افغانانو ترمنځ د راتلونکي لپاره هیلې ژوندۍ کړي. په ورته وخت کې د غیداري د معلوماتو لمخې په روسي میاشتو کې 40,000 افغانان چې قانوني اسناد نه لرل په پاکستان او ایران کې ثبت شوی دي. یو شمیر هیوادوال وی لا هم یو شمیر ځوانان د فقر او بیکاری له کبله هیواد پرېږ دي. امیر داد پارسا په دې اړه وی
صف در مدیریت نظام دولتی افغانستان
دی ویله بعد مرغه په حکومت کې داسې پروګرام چې وکړای شي کاری فرصتونه رامنځته کړي او ځوانان جذب کړي نشته. د یو شمیر په هانو په باور افغان حکومت د هغو سلګونو افغانانو د مخنیوي په برخه کې ناکام دی چې له افغانستان څخه بهر روان دي. دغه کار په هانو لړل محمد شبیر بشری وایي که حکومت ونه کړای شي په بنیادی ډول دغه وضعیت تر رسیدنه وکړي نو د حکومت پایه به کمزوري شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. راپورونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ په اوسط ډول شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکونی موسسې فعالیت کې دلته کار کوي. په همدې اړوند باندې غږیږو چې په افغانستان کې په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، څومره بریاوي ترلاسه شوې دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په سیر تر پای اورئ. زه اکرام الله اکرام یم. او د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونی د دفتر مرستیال محمد وکیل جمشیدی له ځان سره لرو. جمشیدی صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو که پایلې لدینو کو چې د راپورونو په اساس ویل کیږي چې هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ انسانان د ماینونو له امله قرباني کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی لږ تر لږه له 1909 نه راپدې خو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ لسګونه موسسې کار کوي، اوس فکر کوي دوی په دې نه دي توانېدلي چې خلکو ته په درست شکل باندې د ماینونو د خطراتو آگاهي ورکړي او کنه لا هم په ځینو سیمو کې د ماینونو خطرات شته.
تشکر ډېره مننه. تاسو ته معلومه ده چې د ماین پاکۍ پروګرام په تقریبا 23 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې دوی خپل فعالیت همیشه په دوامدار توګه ساتلی دي، په مختلف شرایطو کې او په مختلف رژیمونو کې. او ډېرې لاسته راوړنې هم پروګرام خوشبختانه لري چې یو د موفق ترین د ماین پاکۍ پروګرامونو د دنیا په سطح د افغانستان پروګرام پیژندل شوی دی. د حادثاتو په هکله چې تاسو پوښتنه وکړ، متاسفانه د حادثات په د اخیرو څو کلونو کې بیرته پورته تللی دي. او د دې اصلي عامل د نوي جنگونه دي چې متاسفانه پس له هر جنگ یا جګړه ناچاود مهمات پاتې کیږي. هر ناچاود مهمات متاسفانه یو ناچاود مهمات شوي، هغه څو کسان ټپیان یا له منځه وړي. او بل خصوص د نوې جنگونو د عامل دی. خو د پروګرام په حق له سرنګ چې ما مختم اول مونږ هم تقریبا په 255 ولسوالی کې زمونږ د آگاهی تیمونه فعالیت لري، یا تقریبا په 19 ولایتونو کې زمونږ د سروي او پاکسازی تیمونه فعالیت لري. نو دا فعالیتونه زمونږ دوام لري، خو از عمده عامل متاسفانه دا جنگونه دي چې حادثات بیرته پورته شوي دي.
له تیرو 28 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ بیلابیلې موسسې فعالیت کوي. تاسو خپل هم یادونه وکړه، تر دې دمه څومره ځمکه د افغانستان د ماینونو څخه پاکه شوې ده؟ څومره ځمکه لا هم ماینونو خطرات موجود دي؟ او دا خطرات به تر کومه وخته وي؟ او
ډېر مننه. په تیرو 28 کلونو کې تقریبا اضافه د 3000 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې دي، چې په دې ترڅ کې تقریبا 2900 قریه یا قریجات د ماینونو او ناچاودو مهمات نه پاک شوې دي. او 115 ولسوالیګانې په مختلف ولایتونو کې خوشبختانه د ماینونو د شتوالې نه پاک شوې دي. خو متاسفانه سرنګ تاسو مویل اوس هم مشکل پاتې دي. تقریبا په مجموعي توګه د 1000 کیلومتر نه اضافه تر ساحه تر اوسه هم پاتې دي. مونږ یو لس کلن پلان لرو چې د 2012 کال شروع شوه دي، او 2023 د مارچ د 2023 کال د میلادی کال پر دغه پلان زمو پلان د چې باید افغانستان د ماينونونه پاکسي او دغه پلان د اوتاوا د کنوانسیون د مخنه دا پلان جوړ سوی دی
تر دې د مسومره انسانانو ته په دې تیر او تو کلونو کې سومره افغانانو ته د ماينونو لامل ځان وخته دي شمیرشته ارقام په دې اړه وجود لري
اضافه له شپږویست زره کسان زمو سره ثبت او راجستر دي چې دوی ماینون او ناچاود و مهمات دوی لمنزل تلیدی خو دا اگر رقم دی چه مونگ سر سب دی دی بل سروی چه دی هندیکپ یو واسه دا 2015 کال که اگر پا افغانستان که انجام کری و اگر تقریبا دی یو لکنه اضافه تر کسان خواهی چه دی ماینون او ناچاود و مهمات و قربانی شویدی
په تیرو اته وشتو کلونو کې په افغانستان کې د مین پاکي لزګونه موسسي له په دې وتواني دي چې لږ تر لږه 3000 کیلومتر مربع ساحه د ماينونو له خطراتو څخه پاک کړي فکر نه کوي کارونه سست روان دي که سست وي دلایل څه دي
سرنګ په اول کې ما تاسو ته چې خوشبختانه د افغانستان د مین پاکي پروګرام مقایسه په نورو پروګرامونو د جهان په سطح یو د موفق ترین پروګرامونو دي چې د کیفیت له نگاه نه او د لاستراورون و لنگانه نو پا اغا برخه که مونگ خلا دا یو خلا استراورون هایدی دا پا دای خاطر چه تقریبا دره پاکسازی پا پترس که شاو خواد نون از میلیون مختلف ماینون او ناچاود مهمات لمز تلیدی یو مشکل پا افغانستان که داو چه پا افغانستان که متاسفانه نقشه ده ماینون ده ساحاتو سوک مونگ پلاس که نو را کردین و دا یو غرف مشکل و او بل مشکل تخنیک مشکل چه ماینون دیر با غیر مسلکی یا غیر فنی توگه بیل کم نقشه دلتای خود دلسی و حالان که بعض نور مملکتونو که ماینون ده نقشه پرویل تا ایخودل کی گی او بیا پاکسازی دیر آسانه دی متاسفانه افغانستان که در سو رژیمونه مختلف رژیمونه دلتا پدا تویشت یا دیر شکالونه که مونگو تاسو درلو داله و هر یو بخبل طریقه و ماینونه دلتا ایخودلی و یو مشکل و بلغرد مشکل د مالی بودیجی هغه بودیجی چې زموږ ضرورت وو هغه مونږ لاسته نه دراوړي مثلا د سکال د 1980 کال کې مونږ تقریبا 30% خپل د بودیجی تر اوسه لاسته راوړی دی نو 30% مونږ زموږ کمبوتان تر اوسه مشته
د بودیجی مشکل مې یاد که چې سکال تاسو په دې توانې دي لسته چې 30% بودیجی تر لاسه کې او 30% هم کم ده د دې 30% بودیجی کمبوت په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات غورځولې
یو لاسکلان پلان لرو نو زمونږ دغه پلان متاثره کیږي نو هغه هدف چې مونږ ټاکلی دی چې د 2023 تر مارچ پورې باید افغانستان پاکسازی شي نو دا واضح ده چې به هغه هدف لاسته مونږ راسته راوړلی نسو نو زمونږ یو ډېر تقریبا در 15-16000 زمونږ کارمندان مسلکي کارمندان اوس د وظیفه نه لري یا هغوی کور کې ناستی نو دغه تاثیرات دی بعض ساحاتو که ټولو ساحاتو ته مونږ رسیدګي کولی نسو کیدای شي بعض ساحات چې مونږ هلته زمونږ ټیمونه نه رسیږي هلته حادثات د ملکی خلکو باندې وشي نو دغه منفي تاثیرات ده
به تا ما لومړی موضوع ته ورزو په هر ورځ لک تر لګه شپږ کسان د ماینونو لامل قربانی کیږي د شپږ کسان ټول د ما غزړو ماینونو لامل قربانی کیږي کنه په دې اوس وخت کې په دې روان جنگ کې چې کوم ماینونه کې خودل کیږي دار قام پم دوی کې ورګړ دي
خوشبختانه دا سموي چې هغه د زمونږ د پروګرام د هغه فعالیتونه چې کړی دي د ماینونو قربانیان اوس ډیر ټیټ سوي دي اوس د تقریبا 50% د ارقام چې تاسو ویل د شپږ کسان په ورځ یا یو سل او دوه نوي په میاشت کې د دې 50% دا د کنار جاده ماینونه یا آیدی یا پی پی آیدی مونږ ورته وایو د هغوی نه دي او ودرش فیصده د هغه ناچاو د مهمات چې د جګړې نه پاتې کیږي صرف 9% یا تقریبا 10% نور کم دا د ماینونه له وجه دي نو داسې ویلی سو چې دا حادثات چی که گی دیر کم فیصدی دی مخکنی مینونو لی عمل دی متاسفانه دا یو غط رقم یا دیر فیصدی تقریبا دی شپیته او یا در اتیا فیصد دا دی نوی مینونو او دا دی جگری نیچی پات که گی دی دوی ندی
تردید ما سومره ماین پاکانو تا پا دی تیرو آتی وشتو کلونو کی مرگ جوب لرسیدلی دا دی ترسنگ یو دیر بلا زیاده مهم موضوع چی آغا ماین پاکانو تا ورپی خمنیتی گواخونه دی پا دوزار شپاره سم کال کی یه دیرخ مندلی و پا دوزار و لسم کال کی سنگ دی پا دوی باندی پا دوزار شپاره سم کی چی کم ریپورتون موجودو پا بلا بلو ولیتونو کی پا ماین پاکانو باندی حمله شوی وی د وسلوالو مخالفینو لورینا یا هم د نامعلوم وسلوالو لورینا سکالی دا موضوع څنګه
په 2014 کال کې تقریبا مونږ موسره نوناس حادثه په ماین پاکانو باندې متاسفانه شوې دي چې په نوناس حادثو کې متاسفانه زمونږ نه همکار یا نه کارمندان متاسفانه خپل ځانونه لاس ورکړ او لس تنه د دوی زخمیان شو سه کال جاری کال کې زموږ حادثات د ماین پاکانو باندې لږ ټیټ ده په مقایسه د تیرو کال سه کال تر اوسه موږ تقریبا نه حادثه لرو او یو زموږ همکاران وجل شویدی او زخمی نلرو خو پا تا تیرو کلونو که متاسفانه 2014 15 و 16 که زمونگ یا دیر همکاران مختلف و امنیتی حادثاتو که یا زخمیان یا وجل شویدی پا مجموعی توگه ده 2010 کال تر اوسا پوری متاسفانه زمونگ نویتن همکاران وجل شویدی او یو سلو نهویشت تنه زخمیان دی او یو سلو و دری او یا تنه دوی دی ساحینه دی جیران دوی ساحی طرف تطلل دوی اختطاف سیوی دی خو خوشبختانه تقریبا نهنوی فیصد اقوی بیرتا خوشی شیوی دی زمونگ ماین پاکی موسسو روابط چه ده خلق و سلی ده سپینگور و سلی یا ده مختلف و ارگانون و سلی اقوی خوشبختانه بیرت خوشی شی بیدی و شیخت تفسیر برت خوش شوید
دیر ازیاد من جمشیدی سیب دوروسی پختنی پا توگا سفکر کهوی چی ولی نریوال و مرسته کون که هوادونو پا دیادم خپل مرسته کم اکلی پا دسی حال که چی تاسی خپل یادوان اوکلی چی پا فانستان که لهم زر کلومتر مرواز مکا پا مینونو باندی پا خلی دا و دا مینونو خطرات موجود دی نو دوی ولی خپل بودی جا کم اکلی
دیر منه نه دیر مهم پختنه ده یو خو دا باید واضح و که چه دونران حقا ترست یا ایده ما اعتماد چه ده ماین پاکی ده پروگرام بانده لره پا اقا که اسم مشکل نشته ده اقوی دیر ده زمونگ ده فعالیتونه نه دیر راضی دیم خو بعضی نور عوامل زمونگ به فکر موجودی دی مثال پتوگا دا دونران هم خپل اولویت لری دا اخیر و کلونه که مثلا دا بعضی نور و ممالک مملکتونه چی حالتا یا بعضی مشکلات پیدا سیده لکه چی سوریه عراق یا نور نو بعضی دونران دوی توجه زمون فکر چی اغا نور و مملکتونه سیده او دلتا هغه سبودیجه چلری په افغانستان باندې تاثیر کړی دی نو ده هغوی هغه تعهد اوس هم موږ سره شته، د پروګرام سره شته، خو بعضې عوامل چې زموږ له لاس نه یا لرې دي یا زموږ په لاس کې نه دي، هغه نو خپله د دونرانو هغه اولویت دی یا پرایورټي دي، نو هغه د هغوی پورې اړه لري.
ډېره زیاته مننه جمشید صاحب، کور مو ودان.
تشکر. تشکر.